زیاتی دیشی. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې د رملا تر نږدې په غربي پټای کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوسټ یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی ودل شوی.
دا مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوې ده د هفتوارې خبرونې د مشال مرکا د دې خبرونې کوربه دی خدای نور ناصر. ملما بدرته هغه په خپل درو پیژنې.
د مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکا.
قدرمن رودونکو خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکا کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکا دا ځل د سوهیلی پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال له بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب تر ټولو مخو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه مرشل له نورو ملمنو سره کوو. له تاسو سره هم له هغه پښتنې کوم چې تاسو د پیدایش په حق لومړی راته وایست. کله تاسو پیدایش چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سه پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلي دي او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبري. زما زوکړه 28 نومبر یون سن 1978 کې چې هغه وخت زور نومې ضلع کلاس روبوي اوسې کلاس فلاده. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فلاده څخه او بیا زه راغلم په کوټه کې په سکول کې مداخله خسکې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی او کالج دولسم تر لسم تر لسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټې ته راغلم او دا نور تعلیم تر یونیورسټي پورې تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو ناروغ سو او وفات سو نو د هغه مصر پګړۍ شوه. ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکې مصر وو او عمر زیات وو نیکه ته په خپل ډېر زیات عمر باندې دا ذمواري ور سپارل شوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ. نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو سو ما ډېر خواهش وو زه د قوم خدمت وکړم لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل او زه غواړم او خاندان را وښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسیح تور کوم چونکې د دوه عمر اوس کم دی نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایست چې مسجد به درته پاتې شو هغه مو نه کړم کم ایم ایم وکړه کنه
د ایم ای امتحان له ما پاتې شو. بیا څه وخت بعد چې زه نواب شوم بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي وزیټ وکړ. زه لاړم یونیورسټي ته. نو کوم زما په خواني استادانو هغه ماته ډیر دا وویل چې موږ به تاسو مقدر کو ستراسه د اگزام ورک بهرال زه د په ولسی کارو کې انګلیش سم ختصم چې هغه بیا مرز پات.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړی درتړل کېده ستاسو عمر هغه وخت څومره وو؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کال وو او بیا تقریبا زه یو 3 کال د غشکښنستم. مطلب هغه کومي روغ جوړ خو مکولې ګیم کوله لیکن سیاست زخلیرو که څه هم ز پونتون پاره کې دور کې زمانه کې ز اولر ډی اس اف سره تنظیم کوم. بیا د غبط بیا ما د پریشو درې کاله ما د تجربه کوله د دروغ جوړې د کوم مشرانو سره ناس کوله او په 1990 کې چې ډیر پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او اوخته نواب کبیر خان بوټیو خپل پارټي جوړ کړی دا ډېر پر ما کوشش وکړی چې تاسو زموږ پارټی ته راسئ، خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم، که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټفارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا تاسو ټپي کیږئ. که څه هم زموږ ډیری اوریدونکي به په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پیښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کوم خاندان وو، دا له ډېر وخته د مسلم لیگ سره تړلی وو. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سي زما ورنیکه وو. دا له خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ دپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو، او دی د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدې، نو هغه وخت قائد اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکې هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې پاک مریو بوکټیو دغه علاقې شامل وې، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نو محمد خان جوګزی وو. نو بیا دا فیصله وکړه، هغه وخت خان افکلا ته هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مه کوه، یا به ما و تا سره یو ځای شو جلا به سټیټ جوړ کړو، یا به له کندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکې دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بې څله هغه څخه اوټې د پاکستان پاک ورکې او پاکستان جوړ شو. نو چونکې زما ټول خاندان مسلم لیگی وو، او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم، د دې یو ډېر لوی رد عمل وو. رد عمل دا وو چې زموږ سره سینوا بنګل خان جوګزی شهید کړی وای، هغه فیملی زموږ د خپل خاندان خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلع لور لایک پراته دي، د دې ریاکشن په وجه هغه راولر سو هلته دغه هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کو. او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه، چونکه الیکشن ورځ وه، موږ په پولینګان باندې ګرځېدو. نو ماته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر زموږ پر یو کلی پر پولینګ باندې. نو زه چې ورغمه په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي، څوک دي، چې نور تاوانونه نور پولینګان ته نشي لاړ. نو زه چې پسې ورغمه، نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا د سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکه له دوی د طرفه څخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک هم بد نه کوي، زما حیثیت د دې نه دی چې خل به بد سره کوي او خل به سره وژني. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالت کې ما د هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل نه کوي چې زه واپس له علاج راسم. نو بیا چې زه واپس له علاج راغم، نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس هم زما مخه ده چې زه ژوندی یم، زه به د پښتانه قوم روغې جوړې کوم. نو اوله به زه قرباني د خپل ځان ورکوم. نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر فولاندې کوي، او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. او نن دا لاس په وجه ما یو سل څلیر وست د مړو فیصلې کړګې دي. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم، خو ما سر، ما ماز، ما دولت، ما بچان ټول ته پښتانه قربان دي. نو که دا اراده وي، نو بیا دا روغ کېدلی شي.
صحیح. او نواب صاحب، تاسو د دې مړیو فیصلو خبره وکړه، اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې، نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي، پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ؟ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي.
هو دا کوم سوال ستا کړی دی، دا د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره سي څونی د انسانانو آبادی زیاتریږي، هغونکې په مسایل زیاتریږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتریږي، د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتریږي، د هغه دپاره عدالتونه زیاتریږي، د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتریږي. لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ ته پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی، او فوري او اسان او ارزانه انصاف هغه دی د پښتانه جرګه. لیکن په افسوس سره دا وایم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي، که څه هم مسایل زیاتیږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي. دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي، او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح
د خدای لپاره نه کوي، یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې. زه خپله چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شا تکم، زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر دي، او خالص زما په نیت کې دا وي چې انصاف. یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې، هغه وا چې زه په صحیح معنی باندې د دوو انسانانو په منځ کې انصاف وکم، او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیاب شوی یم. اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې، شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه، لکه اوس د غبزي او د مېزي مسله راواخلئ، لکه اوس د مېزي اډې مسله راواخلئ، نور داسې ډېر کومو مسلې شته، سلیمان خېلو د مندو خېلو داسې نور مسلې دي.
دا شرانی سیمه کې اکثره هر کور بدې لري
کنه، هر کور کور بدې شته، په موسخیل کې شته. نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی را وغواړم، یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته. داسې کورو ته زه ورغلی یم، اوس روغ باندې زه لګیا یم، تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم، په ناوه به ورغلی یم، لوږې به کښېناست یم، لیکن قدرت ته به نه یي منظوره، لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم. نو زما دغه کار دی، بهرحال په ډېرو کې تر ډېر حده کامیاب شوی یم، لږ کله کله مشکلات پکې راسي، هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یوه دې ځای ته نه پرېږدي، هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابدو اخته وي، نو په هغه کې زما کمې فایدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هېڅ شک نشته چې تاسو ډېر ښه کارونه کړي دي د دې سیمو لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي، د هغوی زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه، د ریلوې چې کوم ټریک و، دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډۍ ته، اوس دا ختم شو، بیا پټړۍ هم وکشل شوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې، فیسبوک، ټویټر کې، په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکس تاسو سره تاسو دا ټریک وکې شي وه. دوم پښتنه دا ده چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو، وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیست، دغه ته به تاسو څه وایاست؟ د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه.
اولار به زه د ژوب د ریلوی پټلۍ په باره کې د ښوسو د خلکو په ځانو کې خلکو چې کوم خبرې اچولې دي هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري، نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک د زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی و، بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي، دې څخه تقریبا په منځ کې 15 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی. دا بالکل بند و، او د بارانو د دې په وجه تقریبا زده درته يم چې 80% د خاور ما اور د ګرد وتلی و او د پوسپینه دغه شولیاړې په پاسمنت بیا په دې کې دا و سوچ زلا ول سر پر دې ریلوی لاین باندې ډیر ټینګ ولیاړو مو چې د براډ ریج کېږي مست بغټ لاین جی بیا څو وخت بعد تقریبا د کال 2000 بعد په دې باندې ځنی خلک اخته سو
غلا کول به نو بالکل
کښل ځنی خلک اخته سو د روب له خوا زخه د عبد لازی پیری کې باقاعده دا پر دې باندې بلوره خیمه ودروله بیا به د کټر سره او بیا به د ویلډو مشنام سره او د پریکول دا به پریکول بیا به خیمه یوړ مخته به ودروله ها 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 کېدو په دې کې شپې تک کیلومتر لاین غلاسو دا شپې تک کیلومتر لاین سی غلاسو دا باقاعده ټیکادار لبار راتلی د تدالوکل خلګو به پټ پټ د شپې لوډول دا بخول بیا د غي علاقې اس اچ او یا هغه علاقې د پولیس د لیویس پیریا کې تحصیلداران ډیسیان دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غله ونیسي دا خلک ونیسي په هغه کې به دوی ټرک ونوي یو پنځه به پیسې ځي واخسي خلاص به کړل نو کم رفتار سي روان وي روانو د دې پټلۍ د کښلوغه که یو دوه درې کاله نور پات سو نو به شه پاتنو
صحیح
بل خو ته د دې کمیټي د پسنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم چې پاکي روډونه او د ریلوی دوار راتله په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران او یا وزیر او یا چیرمن هغه بار بار پر ما باندې دا کوي چې نواب صاحب د لاین غلا کړی دا موږ باسو دا موږ په بل کاراولو دا ځای کېږي د خلک غلا کوي یا خدای کنټرول کړي یا مشته دا هغه اجازه تر کوي چې دا موږ باس بیا دلته کوټه شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی درغلی او اویس غنیل ته گورنر وو په گورنر اوس کې میټینګ وو پر دې نور مسایل وو مو خو دام یو نقطه وو پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د استو یو هغه مو سی بای فورس دی دا و باسي د لیویس د اف سی په نگرانی کې دا و باسي او یا خلک غلا کې نو فائدہ خو نوس نو زره ولر سمه زه په دې پوسم چې دا لاین دی او ځای کېږي یا به غلوړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسرو کوم مارتول زدا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوب پوری به ماته بهترین روډ راکوي چونکی دا ژوب روډ حالت ډیر خراب وو تا ته معلوم وي چې زیارت لکراسه سی به تو ګرځې دې تر ژوب پوری به اته ګنټه سفر وو خو ما دوی پر دې باندې راضی کړل چې زه چونکی دا ریلوی لاین ځای کې ژوب ځای کې خلګي پټلۍ کار دي پرچته جدي او د ګاډر کار ځای اخی بل کار ځای اخی نو دا یو شی پاتېږي نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کوم نو به دا ګټه ورسوده وي نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه دوی تر دې حده پوری ما ورته وویل چې بس ټیک دا لاین د الکوما لیکن دا روډ نگراني زه ټول اقوم روډ به هغه کانټراکټر به زه درشم هغه کانټراکټر به چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه دا چې څه پیسې دي دا به په ایمانه په دې روډ لګیږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما ودوی ته دا اجازه ورکستی په دې خلاص است اوس خبره راغله د ټینډر د ریکي او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټراکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعہ لایک ازما د پرمیشن په ذریعہ خدا ټک کانټراکټر بوري او دا دوم سوستا وو د خندق په باره کې دا خندق ور دا یو لوی ډرامه روانه د لډیر وخت پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا ستراتیجیک ډیپت او
څلرمه صبح
پنځمه صبح فلانا دا ګری تماشه دا د غیری برخه ده زغ خپل ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو تور چلول یا چړک شول ازغن تار ولوم دا پر دې دار څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کان د پاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دار شه دا وی د محمود خان غیثیت او زه درولړو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بيخي د موږ د اولاد د خلی ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج را ولر سو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسي ځکه چې لږه وخت غست للم نه مثلا خنده کتلې دی ما کتلې للم نه دی خو پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه وو سو چې موږ ځنی کلی واخاته دی ځکه ودی خواته غریبان پات سوی دی
جماعت اخواته کله دی خواته کله دی خواته
کله یا خواته جماعت ودی خواخ خلت ډلو تکلیف او دا خندق یو ارزی خندق دی دا کې به د باران او به تویری دا به یو منده جوړ شي دا به یو شاله جوړ شي دا به کر سره ګډ وټ شي پښته د پیسو تر استلو د غلا یو طریقه وا دا دوی خپل سره جوړ کړی دا پښتنه په کار دی شي کور کمانډر زخوا شي لچا زخوا شي او فوج هر کله مشته په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې دی لاړ شي له هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم ندي لار چا ده دا کنفرم کړي که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتئ چې دا کار د دوی و یا یې دوی تر پردې تر شا وو یا یې مخ ته بل څوک اچول وو زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ژوند تر
وکړم نواب صاحب اخرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پیښې سوي دي چې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی وغه ویل او د پاکستان د بلوچستان وزیر اعلی ویل ډیری سیاستوال دا داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنگولو یو سازش وو په لسانی کرکه پیدا کړي د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پیښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې دغه سی پیښو مخنیوي وسی چې پښتانه نور ونه وجل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره د پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناروي چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی خپلانا دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنګ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقې کې کوم وسایل دی دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای دی کراچي ته ځي گوادر ته ځي بار ملکو ته ځي یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی دا سره اورته سیدی ځان اچي خنولوج په مخه خسته دی در بدری په مخه خسته دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلی دي د بلوچ لري لیکن دغه باوجود دی چې خنولوج مجبوري په مخه خسته دی اوس نو دغه روټ سیدی د زموږ د پاره یو کمزور یا غدی د خزدار روټ چې پر دې روټ باندې له پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اغوا برای تاوان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره سی بیلانس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچوږي زره ولر سومه اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پښور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دلته یو د ترانسپورت د چلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک چې دلته ترانسپورت وچلی مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي دا فیروز لیډی تا ورکه د داسې پر شابه باندې ټوپ وای د تاسو یې ورز ټیکو ولول دې ټیکو مور ټول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټیو لپشینه زخوځي کراچي ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لغه خورا وځي شکوټ ته راځي په دې پښتانه
ته ته پدار تیریش
دته پر لاره ترجم نو څه ګناه ده که پنځه بس پر موټر مجرو پر کندهار باندې یا پر ژوب ډیر اسمن خان باندې ورکو چې دا بیلنس برابر شي که دی ماته تاوان رسول کوشش کی نو به یو په ځان کې داش دی خو زه خوم پر دې روان یم نو زما اوسم دا فرمولا ده ما دا دی اوسم زما په پښو کې دا پر موټر پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول و چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمل خان او پنجاب او پلانټ پر دې لار باندې د رو پر لار راشي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګم شمیر پښتانه د خپل روس پر زده پر
اے وخت بیر تر شاه اے وخت بیر تر شاه یو افغان موزیکا یا احمد خان یا میرویس خان موسیقی چنان قوت نوکری دات زوان موسیقی و شانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی بشاند خوشحال خان با شال خانم زیگوا چه بیرر دا سا ذکری پل هیواد یا پورتا چه بیرر دا سا ذکری پل هیواد بیادا سیو بادشاہ لکاما موسی گوا بیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر تراشا یا یا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا یا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا یو دا سلوی غازی میر زمان خان موسی گوا یا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا ای وقت بیر تراشا یا خان موسی گوا یا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا نو بیا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا منت وطن کے افغان موسی گوا بجایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا